درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه ده چې د مریض 1402 د اسد لښ پژمی او د میلادي 2013 د جولای له 28 سره برابر ده په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د پاکستان له هڅو د سولې د عالی شورا د هرکلی د شزو پر خلاف د تاوتریخوالو د زیاتیدو او یو شمېر نورو موضوعاتو راپورونه لرو خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر په پاره چنار کې د ملکیانو پر ضد خونړۍ حمله وغندلې پاکستان وایي یو عسکر د هندي پوځیانو په ډزو وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر پر حالاتو اندېښنه ښکاره کړه د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په قبایلی سیمه پاره چنار کې ورستی ځان وژن کې بریدونه پکله کغندلی او هغه له اسلام سره سرګند دښمنی بلل دی د ولسمشر د ویندوی د دفتر په خبر پانه کې د ولسمشر کرزی له خلی ویل شوی چې د روژې په مبارک میاشت کې چې د توبې او بخنې میاشت د ملکی خلکو وشنه له اسلام سره ښکارا دښمنی ده په خبر پانه کې د حامد کرزی له خوا د حمله د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل شوی او له هغه سره خواخو جی څرګنده شوې ده روسي راپورونه وایي چې د پاره چنار لګنی ګونې په یو ډک بازار کې د دې بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر و 50 تنو ته رسیدلی او تر 200 زیات ټپیان شوی دی د استرالیا نوې صدر اعظم کیون رات له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کوي نوموړي پرون په یو ناڅاپي سفر اورزګان ته لاړ هلته له خپلو سرتیرو سره په لیدنې سربیره د اورزګان د والي او نورو افغان چارواکو سره هم وکتل د اورزګان د والي ویاند عبدالله همت ازادي رادیو ته ویل چې والي امیر محمد اخونزاده د استرالیا له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د دې ولایت د ورانو ویجاړو سړکونو په جوړولو کې مرسته وکړي ان بی سی تلویزیون د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې پرون شنبه په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دي تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ویلي و چې په افغانستان کې د دوی دوه پوځیان د سړک د غاړې د چاودونکو موادو په برید کې وژل شوی دي ایساف د خپلو وژل شویو سرتیرو ملیت نمونه او د پیښې دقیق ځای تر هغه نه اعلانوي چې د وشل شویو عسکرو د کورنیو غړیو ته معلومات نوی ورکړی شوی خو ان بی سی نیوز تلویزیونی چینل وایي چې یو امریکایي پوځي چارواکي تایید کړی چې وشل شوی پوځیان امریکایان دي د پاکستان پوځوي پر هغه کرشه چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لنجمنه سیمه سره بیلوي د هندي سرتیرو په دزو یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او بل ټپي شوی دی د پاکستان پوځوي د دزي د شنبه په ورځ وختي د راوالا کوټ په سیمه کې په کنټرول لاین شوی دی دوړه خووی یو بل تورنوي چې لومړی دزي پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په مصر کې زیاتیدونکې خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی دا هیواد یوې اساسي شیبې ته رسولی دی جان کیری ویلي د مصر په اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې خو دا پریکړه به خامخا د هغه څه تر اخیز لاندې وي چې اوس په دې هیواد کې روان دي نوموړي زیاته کړې ده چې دا د مصر د چارواکو اخلاقي او قانوني مسؤلیت دی چې د سولېزو غونډو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي د مصر د روغتیا وزارت وایي د شنبه په ورځ سهار وختي د لری کرای شوی ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشټو کې 15 پیټه کسان وژل شوی دي په لیبیا کې چارواکي وایي د شنبه په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندان څخه تښتېدلي دي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې اعتراض کوونکو د یو سیاسي ګوند په دفتر وردانګلی دي دا اعتراضونه په دې هیواد کې چې د وسلوالو له خوا یې درکېږي او په وسطو کې ډوب دی د ناکراریو تازه نښې دي تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې بن غازی ته نږدې د الکوفیه په نوم د دې زندان ماتېدل له دې مظاهرې سره تړاو لري او کنه په موګادیشو کې له هغې ودانۍ بهر چې د ترکیې د سفارت مامورین پکې اوسېږي وی موټر بمی چاودنی یو ترکی ساتونکی او یو عام سومالیایی وژل دي په سیمه کې یو پولیس افسر ویلي چې ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو بار موټر د ودانۍ له دروازې سره ټکر کړ په استانبول کې یو ډیپلوماټ ویلي دي چې ترکی ساتونکي توانیدل چې له موټری بمی چاودنی مخکې دوه بریټ کوونکي ووژني
سلام زه سباون کاکړم د کابل او ځین نور ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.9، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 23.3، په مزار شریف کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.8، په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.2، په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 24.3.
و بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو د دې خبري مجله په دوام کې واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د دفتر د پرانستلو لپاره د پاکستان د ژمنی هرکلی کوي.
هر حرکت چې هغه افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره مقوي تمامیږي نو هغه روانه استقبال کوي. سولې عالي شورا
د کونړ خلک او چارواکي په خپل ولایت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر پر بندیدو خوښی ندي.
کم خاتون د بندیان و تبادله کېدل هغه د سری میاشتې د لارې کېدل او د سی آر سی په مراسمه کېدل.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د ښځو پر ضد تشدد نږدې 10% زیات شوی دی، خو په هلمند کې بیا د ملي اردو د ځواکونو تلفات ډیر شوي.
په دې کال کې تر نن ورځې پورې یو څلور
د نوم لیکنې د دوهم پړاو د پیلېدو او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په سول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپو سربیره په اف ام 0.15 چپه د افغانستان په لویو ښارونو کې اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلي چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي. په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستلو څو ورځې وروسته بیرته تړل شوی دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمخی چې د پاکستان نوی حکومت او نوې کابینه به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه شپو کې اعلان کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره به په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د تماس او دعوت د کمیټې رئیس مولوی شفیع الله نورستانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دغه سرګندونو هرکلی وکړ.
هر هغه روانه او حرکت چې هغه په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره مقوي تمامیږي نو هغه روانه استقبال کوي. سولې عالی شورا پاکستان کې حکومت نوې راغله ده او کابینه هم نوې شوې ده. موږ امیدوار دغه بدلون دي ته یو چې تبدیل چې د افغانستان په مورد کې کوم د دې مخکې پالیسي د هغه د تغییرات ورکی د مثبت طرف ته د روانه موزي.
دا شوراوی سرنګ چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري د قطر د دفتر په بیرته پرانستلو کې رول لوبولی شي. بلخو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته اختلافونو ته په کتو سره ځینې کتونکي په دې باور نه دي چې دا دفتر د په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کونړ کې د نړیوال سره صلیب د دفتر له تړل کېدو سره د غولایت اوسیدونکو او چارواکي پریشان شوي او د سره صلیب له مشرانو غواړي چې له اړو خلکو سره د مرستې په نیت په اسداباد کې خپل دفتر بیرته پرانیستي. چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به د نړیوال سره صلیب د مامورینو ساتنه کوي. په دې اړه نور حال له کونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري پرالیژلي راپور کې واوري.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي په دفتر کې د حوادثو مدیر عتیق الله ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب دفتر دوی سره په ګڼو برخو کې مرسته او همکاري کوله او له کومې ورځې چې په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر ناپیژاندو وسلوالو برید کړی له هغې وروسته پرې د یاد دفتر لخوا مرستې بندې شوي.
کوم خطونه د بندیانو و تبادله کېدل هغه به د سری میاشتې د لارې کېدل او د آی سي آر سي په مناسبه کېده، ځکه هلته به بندیانو سره مستقیما آی سي آر سي قابطه کوله، خطونه به راوړل جلال آباد د زون دفتر ته او بیا به زموږ نمایندګۍ ته د کونړ خطونه ورکول. حملې نه وروسته تر اوسه پورې خطونه نه دي تبادله شوي. دریم دا چې د آی سي آر سي لخوا نه به موږ ته څه پروژې راکول کېدلې چې وړې پروژې وې، د ولو پاککاري وه او استنادي دیوالونه و.
هغه وایي په کونړ کې د سره صلیب دفتر تړل کېدل د غریبو او هغو کسانو په ژوند بد اغیزه کوي چې څوک د جنگونو او بدامنۍ له امله خپل کورونه پرېږدي.
کله چې په یو ځای کې به بمبار کېده، جنگ به کېده او عام خلک به داخلي بې ځای کېدل، د هغې سره به د آی سي آر سي د لارې موږ کومک کوو د خوراکي او غیر خوراکي موادو.
په کونړ کې د معلولینو او معیوبینو اتحادي مشر عبدالعزیز عمری وایي د سره صلیب کمیټې په مرسته معلولینو ته مصنوعي پخې او لاسونه جوړېدل چې د هر یو مصنوعي لاس او پخې قیمت د یو معلول له وسه وتلې خبره ده. نو د یاد دفتر مشرانو ته پکار دي چې د غریبو خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او بیرته په اسدآباد کې خپل کارونه پیل کړي.
فلج معلولینو سره هم د موادو کومک کوو، هم نغدي کومک کوو.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله خان ازادي راډیو ته وویل دوی د سره صلیب مسؤلینو ته د امنیت په اړه پورا ډاډ ورکوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالی له 15 تر 20 فیصده پورې ډېر شوی دی. دا کمیسیون وایي چې ناموسي وژنې او پر ښځو د جنسي تیری پیښې هم ډېرې شوې دي. جمیله ظریف پرې راپور لري.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې کمیسیون کې هر ونې د جنسي تیریو او ناموس په نوم د ښځو د وژنې تر دریو یا څلورو پورې پیښې ثبتېږي. دوی وایي چې د سکل په لومړۍ څلورو میاشتو کې دوی په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 100 قضیې ثبت کړې دي. په دې کمیسیون کې د ښځو د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې له 15 تر 30 فیصدو زیاتوالی ښیي.
د بشر د حقونو نظارتي لاسته راوړنې دا ښیي چې د 1392 کال په لومړیو څلور میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې 100 قضیې د کمیسیون د اطلاعاتو په څانګه کې ثبت شوې دي او هغه فیصدي چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په برخه کې په کمیسیون کې سنجول کیږي هغه د تیرو دو کلونو په پرتله له 15 تر 30 فیصدو ډېروالی ښیي.
بل خوا د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې قضیو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې د نجونو د اجباري ودونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د میرمن سلطانی په خبره د سکل په لومړۍ څلورو میاشتو کې دوی د اجباري ودونو نوي قضیې ثبت کړي دي چې د دارنګ پیښو 50% قربانیانې له 13 کلونو نه کم عمر نجونې دي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا د شوزو پرسید تاوتریخوالی زیات شوې ده. د بلې خوا په هلمند کې د ملي اردو د سرتیرو مرجوب له زیات شوې ده. په دغه ولایت کې د میوان قلی اردو مسؤلان وای د روان مریض کال لا پایله تر اوسه پورې د ملي اردو 514 سرتیری وشل شوی او یا هم ټکان شوی دي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پراپور کې وابري.
په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ارکان حرب سید ملک وای په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې د روان مریض کال د پیل نه تر اوسه یوازې د ملي اردو 116 سرتیری وژل شوي او 400 تنه ټپیان دي چې دا د نور کلونو د اول څلور میاشتو په وړاندې لوړ شمېر شي.
په دې کال کې تر نن ورځې پورې موږ تقریبا یو سلو شپارس نه پر شهیدان تنادی شهیدان ته د موږ دی تنادی ملي اردو ورسېدو.
کومندان ول د دوی سرتیر ته د غشتي مرګ جوړ معنی نه ده چې ګوکې دوی کمزور سوي دي، بلکې د دولت وسلوال مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړی دي چې بلګې د دولت سنگین ورسوالي روانه جګړه ده چې درې میاشتې پرې اوړي خو لا هم په سیمه کې راټول سوي وسلوال مخالف مقاومت کوي او په لارو کې ماینونه ځای په ځای کوي. سید ملک وای په سنگین ولسوالۍ کې شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو لخوا د سیمې په کچه پلان شوې جګړه افغان ځواکونو په بریا پای ته ورسوله، خو څنګه چې ښایېدله په سیمه کې امنیت خوندي کړی، له نورو ارګانونو سره د نامژغۍ له امله بیرته له ستونزو سره مخ شول او سیمه ناامنه شول.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرچکی او تلبیه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په قبایلي سیمه پاړه چنار کې وروستي ځانوژونکي بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې له اسلام سره څرګنده دښمني بللې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د نړیوال سره صلیب د دفتر له تړل کېدو سره دغه ولایت اوسیدونکي او چارواکي پریشانه شوي او د سره صلیب له مشرانو غواړي چې له اړو خلکو سره د مرستې په نیت په اسدآباد کې خپل دفتر بیرته پرانیسي. د استرالیا نوی صدر اعظم کیون راد له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کوي. NBC تلویزیون د یو امریکایي چارواکي په قول ول چې پرون په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي پر هغه کشه چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لنجمنه سیمه بیلوي د هندي سرتیرو په ډزو یو پاکستاني سرتیری وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی په مصر کې زیاتیدونکې خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی د هیواد وی اساسي شیبې ته رسوي. او په لیبیا کې چارواکي وایي د شنبه په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندان څخه تښتېدلي دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی او همي مطالب لوستلی شئ. د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. نن ورځ د آزادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار دا دوه پروګرامونه د لاسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. ل اکنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې تاسو ته موقع درکو چې په ټاکلي موضوع خپل نظر څرګند کړئ. مخکې تر دې چې اوس نور راپورونه در واورو، ولا جان اقا لیکوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانی او ABC نیوز په ګډه په امریکا کې د افغانستان د جګړې یا ماموریت د محبوبیت په اړه یو نظر پوښتنه کړې چې د زیات شمېر خبري رسنیو او خبرونو پام یې ورړولې ده. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانی د نظر پوښتنې په اړه یو مقاله خبره کړې او په یو برخه کې لیکي د امریکایانو اکثریت فکر کوي د افغانستان ماموریت چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده په جنگ نارځي. ورسپانی لیکي کله چې له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ایستلو یا سفر انتخاب خبره کیږي، داسې انګېرل کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما باید د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ورپه زړه کړي چې د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به د امریکا زیات افغانستان ته زیان واوړي. خو دا مهال داسې بریښي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وتل په رښتیا هم امکان لري. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانی وړاندې لیکي که څه هم چې جمهور رئیس باراک اوباما له دوو دورو زیات د جمهوري ریاست پر څوکۍ کار نشي کولای، خو د ډیموکرات ګوند نور غړي انتخاباتو ته انتظار باسي او د افغانستان ماموریت له دې وروسته د رای ورکونکو امریکایانو لپاره محبوبیت نه لري. ورسپانه د مقالې په وروستیو کرښو کې د عراق د جګړې یادونه کوي او لیکي د 2012 کال زیاته برخه د هغه تړون په خبرو تیره شوه چې له مخې له 2012 کال وروسته په عراق کې د امریکایي عسکرو حضور ته اجازه ورکول کېده، خو دا تړون ونه شو او امریکایان له عراق نه ووتل. د ورسپانه په باور په افغانستان کې هم ممکن همداسې وشي او داسې بریښي چې زیات شمېر رای ورکوونکي امریکایان د دې کار ملاتړ کوي. نېشنل ژورنال ورسپانی هم د همدې مسلې په اړه یو مضمون خپور کړی او په سر کې راغلی امریکایان ورستر بلې حیرانیږي چې آیا افغانستان په جنگ ارزي. نېشنل ژورنال د واشنگتن پوسټ او ABC نیوز لخوا نظر پوښتنې ته اشاره کړې او لیکي د 2001 کال سپتمبر د 12 متر وروستي حمله وروسته شاوخوا په سلو کې نوي امریکایان په دې نظر ول چې پوز باید د دغو حملو په عملانو پسې ورشي. خو کله چې د افغانستان په دې اوږدې جګړې کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمیر 2000 ته ورسېده، دا مهال په سلو کې وشپېته امریکایان په دې نظر دي چې افغانستان د جنگ ارزښت نه لري. نیشنل ژورنال زیاتوي دا مهال امریکایي چارواکي د سفر انتخاب یعنی له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ایستلو خبره کوي. ورسپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې د جمهور رئیس اوباما محبوبیت او انتخاباتو ته اشاره کړې او لیکي جمهور رئیس باراک اوباما ممکن په څو راتلونکو اونیو کې د بهرني سیاست په برخه کې زیات محبوبیت ونه لري، خو امریکایان به له ده سره په یوې خبرې هم نظره او موافق وي او هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې دوهم پړاو پرون پیل کړ. په دې پړاو کې د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي. که د دې پروسې په اړه نظر لري، له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی. خو اوس په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل راپور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې په دوهم پړاو کې به د نوملیکنې د مرکزونو شمیر 440 ته ورسیږي او د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې به 399 مرکزونه پرانستل سي. تر اوسه یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې 140 مرکزونه پرانستي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د شنبه پر ورځ ویل چې له نویو مرکزونو څخه 315 تیا مرکزونو ته مواد انتقال سوي دي. فضل احمد مانوی وایي چې د دې موادو پر رسولو کې ملي اردو او په ځینو مواردو کې آیسف ځواکونه ورسره همکاري کړې ده.
امروز خوشبختانه مطابق به تقسیم اوقات از قبل
له نیکه مرغنن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مخنی اعلان شوی محلي ویش پر اساس د رای ورکونکو د نوملیکنې د سبتمبر مرحله پیلېږي. د انتخاباتو د کمیسیون هڅه دا و چې د خلکو لپاره لا ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو خلک خپل نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي.
د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د سب پروسه په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلین په وینا د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه پورې څه باندې 113,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې کسانو کې څه باندې 100,000 نارینه دي او پاته نورې ښځې دي. خو په ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې پیلېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې د افغانستان امنیتي ارګانونو یوازې د هیواد په څلورو ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د امنیت په اړه اندېښنه ښولې وه.
د نوملیکنې د لومړي پړاو په اړه او دغه راز د دې پړاو د دې یعنی د نوملیکنې د دوهم پړاو په اړه که نظر لري، نو له اته نیمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، ځکه چې مایکروفون ستاسو دی. د زابل د ټول ټاکنو خپلواک دفتر وایي د دغه ولایت له یوې ولسوالۍ پرته د زابل په ټولو ولسوالیو کې د را روانو ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې دفترونه پرانیستي دي. دوی وایي که امنیت ښه سي په پاتې ولسوالیو کې به هم د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. سید شاه سقیم په دې اړه راپور لري.
په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې له یوې ولسوالۍ پرته د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې لړۍ پیل کړې ده. د نوملیکنې له بهیر څخه د زابل پاتې ولسوالۍ خاکي افغان ده چې د یاد کمیسیون په خبره لا هم په کې امنیتي حالت د دې جوګه نه دی چې دوی پکې دفتر خلاص کړي. په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر قدرت الله نقشبندي وایي دغه پروسه به د تلې د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دی وایي دوی پلان لري چې په زابل کې د ټول ټاکنو لپاره د 40,000 تنو نومونه ولیکي او کارتونه ورکړي.
زابل په ټولو ولسوالیو کې غیر له خاک افغان رای دهندگانو د لپاره د سبتنام کارتونه ترجیح کیږي او موږ د زابل په ټولو ولسوالیو کې یو مردانه او یو شجنه محل شروع کړی دی چې تر 15 د میزان پورې د 2 میاشتو لپاره په هر ولسوالۍ کې دا پروسه دوام لري. د 2 میاشتو وروسته په ولسوالۍ کې دا پروسه دریږي او په مرکز قلات کې به د کال تر پای دوام وکړي.
نقشبندي وایي د نوملیکنې په دغه لړۍ کې به حقوق افغانانو ته کارتونه ورکړي چې یا یې اوس تازه عمر 30 کالو ته رسیدلی وي، یا یې پخواني کارتونه ورک شوي وي، او یا اوس تازه له نورو هیوادونو څخه راستنه شوي وي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې د ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوه چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبره تر اوسه پورې 113,000 تنو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ اورګ او یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. کابل ښاروالي د بېوسلو خلکو د وړیا درملنې لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. کابل ښاروالي وایي چې د روژې په روانه میاشت کې دې پروګرام ته $60,000 ویل شوي دي. ناجیه صافی د کابل ښاروالي د وړیا درملنې و مرکز ته ورغلې او د هغو خلکو په ستونزو یې راپور چمتو کړی چې له اقتصادي پلوه د درمل اخیستلو وس نه لري.
د کابل خر په شپږمه ناحیه کې د کابل خر ولې یو روغتي مرکز ته په لزګونو خزي مشمن په دې تمره ټول شوی چې د وړیا درملنې د مرکز ته د داخلي دوه نوبت ونیسي. ل دې ګڼي ګڼي ښکاری چې په کابل خر کې ډیر داسې کسان شته چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې وسنه لري او د دولت وړیا خدمتونه هم نه دي ورسېدلي. مرکز ته مراجعه کوونکو اکثره ویل چې په ساتونو ساتونو نوبت نه ورسېږي. دوه ماشومان مې مریضان دي او خپله هم ناروغه یم. له ناچاري ورځې دغه مرکز ته راغلم ترڅو دا واراکړي. د بهر دوا اخیستو وسنه لرم. اوس دلته له سهاره ناست یم چې د درمل اخیستلو لپاره ټکټ ترلاسه کړم. دا مرکز د کابل خر ولې لخوا د خپل روغتي پروګرام لمخې پرانستل شوی چې بے وزلو خلکو ته وړیا درمل ورکوي. کابل خروال محمد یونس نوندیش د پنځشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې دغه پروګرام د $60,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوی او د خر په شپږمه او دیارلسمه ناحیو کې د درملنې مرکزونه لري.
دا د یو استراری مرسته په سیر ده. هغه کسان چې عادي ناروغي لري او د اقتصادي ستونزو له امله درمل او ډاکټر ته لاسرسی نه لري، موږ وغوښتل چې دغه مرستو لړۍ پلان کړو.
د کابل خر ولې د مسؤلینو په وینا خلک د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې کولی شي چې د دوی مرکزونو ته ورشي، وړیا معاینه شي او درمل ترلاسه کړي.
له اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن د نوملیکنې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په ارتباط ستاسو نظر غواړو.
د ژوند رنگونه
ماماتان برو پیشنی من
دیمانم حاجی غلام از رزد قندوز ما
قندوز او شوخو سیمی خوده خربوز و سیمی دی څنګه تاسو هم لره ایم زکی که
مو سال دازه لرو خربوزی مطلب دیقانی کری انقلاب نمخ که خربوز زخت زیات رواجو بیا چې کله خلق پراګنده سو خاری خو ماجر سو نو خربوز سیزن کم سو نو وس خربوزی خلق کری شی پریمانه کری رسجری به 15 لجری به کابل سیم راوړي مال ته قندوز کې مخرسی خلق مفری
څنګه دې سکل دی خربوز اصلت
خدا اصلت د خدای د خربوزو اصلات خدای خو یو قسم د 2015 پکاله او مرض کې پیدا شو چې د یو خړګې به پرې کې مې به تک تور وو بوبه وي سرخی چا ته چې هغه مالم نه خورم په دغه وجه باندې هغه دوايان پیدا شو هغه موضوع نه ګره د مرز کم سوي ده.
اوس د مشکل بيخي حل سوي کې تر اوسه
نه ده حل سوي ده او صفر او صفر فیصد حل سوي ده.
کدره ته وایي چې څو ډوله خربوزي کیږي تاسو په ولایت کې
مخکې خو چې من کله واړو د یو ګرد خټکی وو بوري کله به ورته ویل هغه ډیر خو خټکی خو د کابل ته اوډون لګ نازک وو. بیا یو قسم خټکی واس قلانی ورته ویلې چې هغه هم نازک او هغه هم در اوډون وو. بیا یو قسم خټکی وو شارکانی وو ډیر کلک وو هغه په اخیر د مونږ کې په خېده بیا په چاغه کې بیا په بوسو کې ګرمه کوټه کې واچ لغه بلک زره زیات پخ وسو. یو رقم خټکی دي چې هغه د خدای وایي تقریبا من زیات کم وزن لري نو هغه وس خلک زیات کړي چې دغه هغه لګ مقامت وروړه ورو کې کنن چې وی هغه جرم شي په موټر کې تقابل هغه لګ مقامت لري.
اته ټول خټکی به کوم دی
په دې کې خټکی چې دی نو اسقلانی ورته وای یا زرمتی ورته وای دا د خوراک لپاره ډیر خې دی. دا زرمتی نسبتا په یو کم اندازه هم وخت لري چې د موټر په ذریعه کابل ته لري جته انتقال کې هم مقامت کولای شي.
فروشات هم به څنګه دی دا خروار خرڅوي دانه خرڅوي خروار
دلته چې کابل دغه نه خو چې ازمکه نه وشکي موټر کې برګي بدل چې کابل منډي دراوړي بدل د تجاران دی په منډي کې هغه به دا موټر بس په هرڅ سره جوړه کې بشل در په 5000 5000 نظر وخت باندې هغه بیاغت نه تجار جنه اخلي تجار جنه به تجار منه کې خرځي من فصل من پشپک چلی ونیم سل دغه په دې په منډي کې تجاران منډي کې خرڅي.
یو جریب زکه به څومره خټکین کی
بیربل څه چا ویلی وو چې لس جریب زمکه سونه اصل کی ویلې مثال لس خرواره ویلې سل جریب زمکه سونه اصل کی ویلې لس خرواره ویلې دا ولې ویلې دا چې دی هغه دغه لګ دی غیرخه خدمت کی نو که هر څه دی خټکی خدمت په غټیم سره خدمت وکړه دواې پیوهله هغه دی غیر دی پاره خاورې ورک کنه خاورې میاشت دوه کته خبره ورکی دیغه محافظت کی او چې حشرات نه وساتی نو کې دسی چې یو یو بوټی کې تقریبا څلور خټکیم کی
څنګه ځوند پچلی کی د خرڅوي
خلل سي سر سره قناعت کی په خپل غو باندې قید گزاره کی قناعت کی په ور
دا وسمش د لومړی خبری مجله بل خبری مجله به پتوشي بو کې جاوید نعیمی وړاندې کړی خو یادونه کوم چې لاتې مو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام